یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو ظفر تسیال هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ درته مهم وروستي راپورونه خبرونه لرو. په پیل به په خبرونو وکړو. د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د روسي سفارت ته څیرمه د پرونی ځانمرګي برید مسؤلیت ومنه. په دې برخه کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي او څلور نور افغانان ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په خپل ټلګرام کې ویلي د دوی یو غړي د روسیې د سفارت د کارکوونکو په ډله کې خپل واسکټ منفجر کړی دی. خو طالبان وایي ځانمرګي برید کوونکي تر حملې مخکې پیژندل شوی او پنخه شوی و چې په دې وخت کې چاودنه رامنځته شوه. ګڼو هیوادونو او سازمانونو د حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې له مرستندوی او بنسټونو غوښتي چې د بیوزله افغانانو لاسنیوي وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړمنې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوې چې دوی له څه باندې 24 میلیونو اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په دې ډله کې د ژمي پر مهال د مرستو په تیره بیا د سرپناو او تودو جامو د تیارولو لپاره 644 میلیون ډالر ته عاجل اړتیا ده. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې لکه 15 پاکستانی سرتیري او څلور افراطي وسلوال ووژل شول. د پوز د مطبوعاتي څانګې په یو اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیري او څلور تنه افراطي وسلوال د رزو په تبادله کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د زاپوریژیا د اټومي بټۍ چلوونکو شرکت انرهامو اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستۍ ریاکټر یې د یو توغندي د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انرهام اټومو ویل دا ریاکټر به هغه مهال بیا ولګول شي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په روسي ځواکونو تور ولګو چې دا توغندی ویشتلی دی. زلنسکي بیګانه وخته په یو وینا کې ویل د زاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستۍ کیبل چې د اوکراین د برېښنا له سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو توغندی د لګیدو له کبله له منځه ولاړ. خو له هغه مهاله چې د زاپوریژیا لنجه پیل شوې کیف او مسکو تل یو بل تورن پر یو بل تورونه لګوي چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کړي ده. او د کرکټ په آسیا جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونو ترمنځ لوبه ده. هند آسیا جام په دویم پړاو کې وړ مورز له پاکستان ماتې خوړلې. خو سریلانکا بیا خپل نمړی بری د افغانستان په وړاندې ثبت کړی دی. تبادله د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه مخام له پاکستان سره مخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې لوبه ته پوره چمتووالی نیولی دی. برانده په خبرونه کې درته دا مطالب لرم. په پکتیا کې د شپږم نه پورته نجونې ښوونځي ته ځي.
پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دې په مخ پرانست.
په دې اړه مو د سیمې د یو اوسیدونکي سره هم خبرې کړې دي.
داسې رسمي مکتوب نشته چې د هغې له مخې اجازه ورکړل شوې وي چې تاسو ښوونځیو ته.
د افغانستان د کرکټ ټیم په وروستیو جزئیاتو هم درته مرکه لرو.
واکن چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې. سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډلو کې ځان ته ځای پیدا کړ. او به وایو چې بدبختانه به ورته ووایو چې سریلانکا سره هم هغه لوبه له لاس نه ورکړله. او
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي او سیمه ییز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ځینې لیسې پرانیستل شوي او نجونو تعلیم پیل کړی دی. دوی وایي دا پریکړه د ځینو ښوونځیو د مدیرانو لخوا شوې ده او په دې اړه د پوهنې وزارت له لورې کوم حکم نه دی صدر شوی. په دې اړه نور جزئیات سفیر لاستانیک ځای راکوي.
د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکی او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یوه لیسه له څو ورځو راهیسې پرانیستل شوې او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنې ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه د زرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمېر زرګونو ته رسېږي. دولسم سنف پورې زده کوونکي لري. پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی. دا سه رسمي مکتوب نشته چې دغه لري مخه اجازه ورکړل شوی وي چې تاسو ښوونځي ته تلای شئ.
څمکنې له ګردیز شاوخوا اویا کیلومتره لري ده او د لیسې مدیر د ځایي اوسیدونکو په مشوره لیسې بیرته پرانیستي. په ګردیز کې هم څلور لیسې پرانیستل شوي. د ګردیز یو اوسیدونکی احمد شاه دوستي په اړه ازادي راډیو ته وویل
ښوونځي له ډېر ځنډ وروسته په پکتیا کې تر شپږم سیم پورته یو ځل بیا شروع شوي. نجونې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي. زما درې خویندې او اوه د کاکا لورګانې په مرکز ګردیز کې د وانه شهري خوانځي کې ذکر کوي چې کله دا خبر تر لاسه کړل بازارې خواګر اوړل او پټول کورنۍ توزیع کړل. ټول پکتیاوال ډېر د خوښۍ احساس کوي. زه هیله لرم چې پټول افغانستان کې د انجنې خوانځي بیا فعال شي او خیندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق رحمتزی له سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په څمکنیو کې او همدارنګ په مرکز ګردیز کې لشپږم ټولګي پورته د انجنو پنځه خوانځي بیرته فعال شوي. که څه هم طالبانو تیر کال واک ته رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو له څه وخته د بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا وځنډول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلي. هغه ویلي د دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو ځینې لیسې بیرته فعال شوې دي. د څمکنیو یو اوسیدونکی او د درمالمین استاد هاشم خیل هاشمی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نجونې د ښوونځیو له بیا پرانیستل کېدو ډېرې خوشحاله دي. صفی الله ستانګزي ورڅخه د مرکې په پیل کې د دې پریکړې په اړه معلومات غوښتي دي.
پکتیا ولایت څمکنې ولسوالۍ کې د نجونو یوه پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی، خو داسې رسمي مکتوب نشته چې د هغې له مخې اجازه ورکړل شوې وي چې تاسو ښوونځیو ته تلای شئ. خو د ځینو چارواکو په وینا په کوم ممانعت چې وه اوس یعنی دوی نه دا اجازه ورکړې ده چې تاسو لاړ شئ مکتب ته، نه دا اجازه ورکړل شي.
قومي تړه شوې ده او دغه مدیران هم چې دغه کار کړی دی د قومي تړې په اساس یې کړی. دا خبره تر څومره رښتیا ده او څومره ممکنه وي چې داسې یو کار شوی وي؟
زه چې کوم معلومات لرم، زه په همدې ولسوالۍ کې استاد یم، داسې کوم خبره د څمکنیو په ولسوالۍ کې نه ده شوې چې تړون شوی وي. خو درانو په غوښتنه د خلکو په دوی سره په دومره کړي دي چې مانیت نه کوو، خو رسمي مکتوب هم موږ نه لرو چې د دوی جزا ورکړو د رسمي مکتوب له مخې چې دوی ښوونځیو ته لاړ
شي. هاشمي صاحب، نو په څمکنیو کې اوس یوه لیسه ده، کومه لیسه ده او څومره نجونې به پکې درس وایي دي تاسو معلومات څه دي؟
څمکنیو ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه ده په زرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمېر زرګونو ته رسېږي. دولسم سنف پورې زده کوونکي لري او دقیق شمېر راته معلوم نه ده.
خلک څه وایي؟ یو دغه نجونې چې مکتب ته ځي دوی خوشحاله دي، څه وایي؟ داسې خبر یې له دونه که څنګه؟
زه چې څومره معلومات لرم هغه د والدینو د دریکا او د ورونو ډېر خوشحاله دي، ډېر زیات خوشحاله دي. او دوی دا هم وایي چې هر چا چې دې برخه کې اقدام کړی دی کور یې کوي او چې دوی د کورنۍ غړي د خوشحالۍ اظهار کوي. نو خامخا به نجونې هم ډېرې خوشحاله وي چې بعد له یو کال تقریبا یو کال ځنډ څخه وروسته دوی هغه بیرته د زده کړو پروسې ته راګرځي، دوی زده کړې کوي، نو طبیعي خبره ده چې خوشحالیږي به.
د څمکنی اوسیدونکی او د درملمین استاد هاشم خیل هاشمی و چې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنی ولسوالیو کې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس باور شو غزنی ته په پکتیا کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د مدیرانو د پریکړې له مخې پرانیستل شوې دي. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو نجونې د دغې کار ستاینه کوي، خو د دوی پر مخ هم د تړلو ښوونځیو د خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي هیڅ ګناه نه ده کړې او دا زموږ حق دی او موږ ته باید دا حق راکړل شي. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
مروه د غزنی ښار په یو لیسته کې د دولسم ټولګي زده کوونکی ده. دا اوس ښوونځي ته نه ستلی. مروه وایي په دې هیڅ نه پوهیږم چې موږ ولې ښوونځي ته نه پرېښودل کیږو. هغه په پکتیا کې تر دولسم ټولګۍ پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکولو ته زیاته خوشاله ده، خو وایي په ټول افغانستان کې دي د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص سي.
زه خوشاله یم چې د ښوونځیو د خلاصولو پیل له پکتیا څخه وشو، خو چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي. موږ له یو کال څخه په تمه یو.
دا په داسې حال کې ده چې کال کېږي په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د پکتیکا ولایت مرکز شرن عالیه هم د دغه ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. دا وایي موږ هیڅ ګناه نه ده کړې، دا زموږ حق دی او موږ ته باید خپل حق راکړل سي.
زه ډېره خوشحاله سم چې پکتیا کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شول، خو هیله لرم چې په خرنه بیا په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي. مسؤلینو څخه هیله کوم چې ښوونځي پرانیستل.
دغه نجونې وایي تیر یو کال یې په همدغه هیله تیر کړ چې نن او یا سبا به یې ښوونځي خلاصېږي، خو لا هم تړلې پاتې دي. د میدان وردګ ولایت د میدان ښار د یوې لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي بختنامه هم له خپله بخته ګیله منه ده. دا وایي خوشحاله یم چې په پکتیا ولایت کې د نجونو ښوونځي خلاص سوي. موږ هم په دغه تمه یو او هیله کوو چې زموږ ښوونځي هم راته خلاص کړي.
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو حس پیدا شي او دا درد ولیدل شي، زموږ زخم پټۍ کړای شي. نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي.
که څه هم چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره د هیواد په ډیری سیمو کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي او اوس یې په پکتیا کې د دغه ښوونځیو د خلاصولو امر کړی دی، خو د نور افغانستان نجونې لا هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې افغان ژباړونکي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له برټانیې ځواکونو سره کار کړی وایي اوس مهال په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه یې له افغانستان نه د وتلو لپاره اقدام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپا لپاره د برټانیې وزیر ګراهم استورات د ازادي راډیو له کندهارا برخې سره په مرکه کې ویلي چې د خپلو شریکانو امنیت یې لومړیتوب دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هغه افغان ژباړونکي چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وای پر افغانستان د طالبانو بیا ځل واکمنېدو وروسته په تیر یو کال کې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو هغه چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوه کاله مخکې د ملي امنیت په ریاست کې له برېټانویانو سره کار کړی دی. دوی وایي د جمهوریت له سقوط وروسته په برېټانیا هیواد کې د میشتېدو پروسې ته وړاندیز وکړ او تاییدی هم ترلاسه کړه، خو د کیس له برخلیک معلومات نه لري.
د طالبانو لخوا په مرګ وګواښل شو، خو زموږ د کیسونو په اړه اصلا معلومات نشته. د دې لپاره هیڅ پام نه دی شوی. هغو کسانو چې له برېټانویانو سره کار کړی شمیر ډیر دی، خو پام ورته نه دی شوی. موږ اوس پټ یو او هیڅ ځای نشو تللی.
د نوموړي په خبره د برېټانیا حکومت خپلو هغو همکارانو ته چې په افغانستان کې پاتې دي ځواب نه وایي. طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د خپل مشر د عفو فرمان ته ژمن دي او له چا سره کار نه لري. خو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو بیا په خپلو راپورونو کې طالبان د شاوخوا سلو امنیتي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو د وژل کېدو مسؤلین یادوي. له برېټانوي ځواکونو سره بل افغان کارکوونکی چې دی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل برېټانوي ځواکونو سره یې د ژباړونکي او ساتونکي په توګه کار کړی. دی وی د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې له برېټانوي ځواکونو سره دوه کاله د ژباړونکو په توګه کار کړی او د برېټانیا هیواد باید دی وباسي
او د پناه ورکول زموږ حق ته چې موږ ته پناه راکړي ولې موږ افغانستان کې اوس به سرنوشت پرېښو موږ ته وایي چې پاکستان ته راشي پاکستان ته زموږ پاجي دوستان دي امنیتي مشکلات له امله نشي تللی او د ویزي هم ډېرې قیمتي دي اقتصادي مشکلات سره خلک دچار دي
دا په داسې حال کې ده چې د اروپا لپاره د برېټانیا وزیر ګراهام ستورت د ازادي راډیو له ګندهارا څانګې سره په یوې مرکه کې ویلي چې دوی له افغانستانه د خپلو افغان شریکانو سره د تخلیه په برخه کې عالي عمل نه دی کړی هغه ویلي چې د خپلو افغان شریکانو خوندیتوب یې د کارونو لومړیتوب دی
زموږ اول لومړیتوب دا دی چې د خلکو امنیت خوندي کړو دویم دا چې موږ باید هڅه وکړو او مطمئنه شو چې اداري سیستم روان ګټور او چټک شي دغه چاره کولای شي هغو افغانانو ته چې غواړي برېټانیا ته راشي کار اسانه کړي
برېټانیا تیر کال د وړي په موسم کې شاوخوا 1000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي د راپورونو له مخې هغه افغانان چې انتقال شوي ډیری اوس مهال په هوټلونو کمپونو کې د ژوند سخت شپې ورځې تیروي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو د اوکراین د جنوب د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاخوا کې د توغندیو د لګیدو له راپورونو وروسته د دې بټۍ شپږم او وروستی ریکټر هم غیر فعاله شو دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیواله اداره چې د حساس اټومي بټۍ ته یې څارونکي استولي وو د خپل ماموریت په اړه د راپور د خپرېدو لپاره تیاری نیسي جزئیات د احمد تکل په راپور کې
د زاپوریژیا د اټومي بټۍ چلوونکی شرکت انرهو اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستی ریاکټر د یو توغندي د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی انرهو اټوم وویل دا ریاکټر به هغه مهال بیا ولګوي چې اور مړ شي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر روسي ځواکونو تور ولګاوه چې دا توغندی ویشتلی دی زلنسکی بیگانه وخته په یو وینا کې وویل د زاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستی کیبل چې د اوکراین د برېښنا له سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو بل توغندي د لګیدو له کبله له منځه ولاړ خو له هغه مهاله چې د زاپوریژیا لانجه پیل شوې کیف او مسکو تل پر یو بل تورونه لګولي چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کوي زلنسکی په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې دا بټۍ د اټومي وړانګو د خپرېدو له ګواښ څخه یوازې یو ګام لرې ده د زاپوریژیا اټومي تاسیسات د اوکراین د شپږ میاشتنۍ جګړې په لومړیو کې د روسیې د پوځ لاسته ولوېدل زلنسکی زیاته کړه چې د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د ملګرو ملتونو د څارونکي ماموریت د راپور د خپراوي په درشل کې د دې حملې وخت د مسکو اهداف جوتوي چې د زلنسکی په وینا د نړیوالې ټولنې پرېکړې هیڅ ورته مهمې نه دي د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون پر مسکو تور ولګاوه چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په مسله کې بې پروايي کوي دا په داسې حال کې ده چې د دې لانجې له راپورته کېدو وروسته په ټوله اروپا کې د چرنوبل په څیر د یو بل اټومي ناورین د رامنځته کېدو ویره په زیاتېدو ده په پام کې ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د مفتشانو پلاوی چې تېره اونۍ د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته د څارنې لپاره ورغلی و د خپلو څیړنو نتایج نن خپره کړي د راپور به د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر رافائل گراسی د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالو ته وړاندې کړي گراسی تیره اونۍ سیمې ته د IAEA د مفتشانو له رسېدو وروسته وویل چې د زاپوریژیا بټۍ په جګړو کې ویجاړه شوې ده
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته سوي ځانمرګي برید ته پام اړولی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د خپل سفارت د دوو کارکوونکو وژل کېدل تایید کړي خو د هغوی د هویت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي واشنگتن پوسټ په کابل کې د طالبانو د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې بریدګر د سفارت د ساتونکو لخوا په ډزو وشتل سوی خو هغه بیا هم وتوانید چې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودي د روسیې د RIA نووستي خبري اژانس راپور ورکړی چې د چاودنې وخت د روسیې د سفارت یو چارواکي د هغو کسانو نمونه لوستل چې ویزې ترلاسه کولو ته پته مو واشنگتن پوسټ لیکلی چې روسیې د 2018 کال په اگست میاشت کې له طالبانو سره د واک ترلاسه کولو وروسته هم اړیکې ساتلې دي میل آنلاین ورځپاڼه لیکلی چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته یو ځل بیا د یوې خونړۍ پیښې شاهد و. ورځپاڼې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته ویان نافع ټکور له قوله لیکلي چې د پرونی برید هدف په کابل کې د روسیې سفارت و. تر اوسه چا یا کومې ډلې د پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې، خو د میل آنلاین د راپور له مخې د داعش په نوم پیژندل کېدونکې سختدریځې ډلې اسلامي دولت خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د طالبانو او ولسي وګړو پر ضد خپل بریدونه زیات کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې 14 په کابل کې د دغه هیواد د سفارت د قونسلګرۍ د دروازې مخې ته سوې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف له 14 وروسته وویل چې دا پیښه د نه منلو وړ ترهګریز عمل دی. میل آنلاین ورځپاڼې لیکلي چې روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې ده چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیستی دی. دغه راز ویل سوي چې مسکو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د تیلو او ګازو د صادراتو په اړه یې له چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړی دی.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ډېری هغه سیلاب ځپلي چې کورونه، باغونه، کښتونه او یا هم د کورنۍ غړي چې سیلابي اوبو وړي، د طالبانو حکومت او له خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د 5 وژل شوو اولادونو پلار محمد هاشم دی چې راپور یې پر غږ پیلېږي.
مولم یو یو مختل نه وړو د دورسوی و او کوم چې دغه نور شیدان اغه بیا سار د دت پیا و نه د توبو ولاړ خټ پرته اغه لري کړته به راوچ.
محمد هاشم د هغه یوې لور او څلورو زامنو پلار دی چې څومره د وړاندې سیلابي څپو ورڅخه واخیستل. دغه څپې د هغه پر کور د لوی اختر پښپه د شپې مهال وراغلی چې حبیبه، کلیم الله، نصرت الله، هیبت الله او مصباح الله په خواږه خو ویده وو. دغه پیښه د غزنی ښار ختیځ لور ته په 2 کیلومتره واټن په خیر آباد سیمه کې رامنځته سوې وه. محمد هاشم په دغه تکاوی کې چې اولادونه یې په کې مړه سوي ولاړ او کیسه کوي چې څنګه یې پر کور اوبه راغلې او څنګه یې د زړه ټوټې ورڅخه جلا کړې.
د شپې 11 بجې زه ویده وم او د کوڅه کې سر ناریز راپورته شوم. سره منډې مې کړې، تکاو خولې ته سره رسېدم. د کوچنیان به زه راوکړم چې غرق نشي. تکاو خولې ته راغلم، هغه اوبو یووړم زه په خپله. زه اوبو داسې 2 کیلومتره بې وړی یم. وری مې په یو ډبره پسې ځان تکیه کړو، بیا زه راوختم.
خو کله چې هاشم کور ته راغی څه سوي وو؟
بیرته رالم په دوی اوبه ولاړې وې. څوک نه پکې معلومېدلو. خدای، 1.5 متره دغه تکاو زور ده، په هغه کې لاندې وو. دلته راپور کړي وو ټول دغه مځکې ته ټول داسې کوټه پراته وو. یو دغه پورته ورسی کې پروت، هغه ټول شهیدان سوي وو. 15 نفره وو. یوه مې لور وه، څلور مې زامن وو. مشر لور مې د 2 کلو وه. د کشر زوی چې مې وو، کشر مې زوی وو، هغه د 2 کلو وو.
محمد هاشم د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لوڼو کلي اوسیدونکی دی چې کلونه وړاندې د نیستۍ له امله غزنی مرکز ته راکډه سوی. هغه کیسه کوي چې د اولادونو 5 جنازې خپل پلرني کلي لوڼو ته یوړې او هلته یې دفن کړې.
دوی مې دغه پورته کورو ول را له هغوی کور ودانه چې بیا کفنونه مې هغه ورکړي وو او غسل مې هغه ورکړی وو. له هغه بعد بیا زموږ کلیوال راغله چې هغه راسره یوړه چې بیا م په 1 سپارلو ورې.
محمد هاشم وایي له هغه وروسته د ژوند چارې سختې اغیزمنې سوي دي. د ماشومانو د مړو کېدو تر څنګ یې کور هم نړېدلی دی. هیله کوي چې د طالبانو حکومت، خیریه بنسټونه او یا هم ملي سوداګر د مرستې لاس ور اوږد کړي.
له موږ څخه باید مرسته وسي، دا کور په جوړ کړو او دا زندګي پر روانه کړو. نور پاتې هغه کوچیان بیرته نه راځي.
دی وایي له دغه پیښې وروسته په رواني ناروغۍ اخته سوی او هیڅ کار روزګار ته زړه نه کېږي. دا یوازې محمد هاشم نه، بلکې په غزنی کې ډیری هغه سیلاب ځپلي چې کورونه، باغونه او کښتونه یې سیلابي اوبو وړي، له طالبانو حکومت او خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې د محمد هاشم تر څنګ به له ټولو هغه کورنیو سره مرسته کوي چې سیلابونو ځپلي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادې رادیو ته وویل،
ان شاء الله راتلونکي مجلس کې چې د مولا مصطفی سره کیږي دا خبره به د موږ مجلس اجنډای او دا به یاد کو.
غزنی تیرو ورشتون او سیلاونو سخت ځپلی چې ډیرې ځانی او مالی زیانونه یې اړولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیا د جام لپاره د څلورو غورو ټیمونو د سیالیو په ترڅ کې پاکستان سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډېر قوت دغه پړاو ته رسیدلې، خو وروستۍ لوبه د سریلانکا په وړاندې وبایلله. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې مرستیال روزونکي رئیس احمدزي څخه پوښتلې چې افغان ټیم د سبانۍ لوبې لپاره څومره تیاری نیولی دی.
واقعاً چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې، سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګله دېش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډلو کې ځان ته ځای پیدا کړ. وبه وایو چې بدبختانه به ورته ووایو چې سریلانکا سره هم هغه لوبه له لاس نه ورکړله، او علت یې معلوم و. حقیقت کې ووایو د موږ هغه توپ نیونه، یعنی فیلډینګ کې موږ نه څه نه څه اشتباهات موږ نه وشو، نو له هغې وجې هم لوبه بایلله. خو دغه دوه ورځې موږ لوبغاړو پوره یو خو دمه ورته وکړله، او بل په هغه غلطیانو باندې چې څه وکړو د روان میچ لپاره، چې یو ډېر مهم میچ ده چې سبا به له پاکستان هېواد سره ترسره کېږي، او نه تنها د کرکټ لوبغاړي بلکې د افغانستان د کرکټ څومره مینه وال چې دغه میچ ته په انتظار دي، نو لوبغاړي هم د دې میچ په اهمیت باندې پوهېږي، او ګټل یې ډېر ضروري دي که موږ په دغه ټورنمنټ کې مخکې ځان ته لاره پیدا کړو تر فاینل رسیدو پورې. نو انشاءالله پوره ډاډمن یو او ډاډه یو په دغه ټورنمنټ کې چې موږ سره کوم لوبې کړي دي، نو د کرکټ مینوال او د کرکټ ماهرین ټول دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم داسې یو پیاوړی ټیم ده چې دوی په ښه ورځ باندې دنیا هر یو ټیم ته دی ماتې ورکولی.
د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته په کتو، د پاکستان د ټیم د قوت او کمزورتیا ټکي کوم دي؟
نو که تاسو وګوري واقعا چې د پاکستان لوبډلې د هند په خلاف باندې ډېره ښه لوبه وکړله، او ډېر غټ رن دې پوره کړل. خو که بیا وګوري د هندوستان په بالینګ کې داسې یو خاص څوک تجربه کار بالونو بغیر دغه بنشو کمار په نوم باندې چې ده، نو دغه نور لوبډله کې دومره بالرانو کې دومره تجربه یې نه لرله، یعنی دغسې بالران په کې وو. نو را به شو د منګه د ټیم په باره کې زه دا ووایم چې دغه لوبه په شارجي کې ده، او د پاکستان توپون تیز بالران چې دي هغه واقعا چې ډېر تیز دي، خو په شارجي کې لوبه ده، او په شارجي کې چې څومره ته تیز بول کوي هغومره دومره مسله نه جوړي. خو که وګورو نو د پاکستان په نسبت باندې د افغانستان بالینګ ډېر تجربه کار ده، ډېر ښه سپینران دي موږ سره، او د موږ فاسټ بالینګ هم ښه ده، بد نه ده په دغه ټورنمنټ کې چې لوبه کړې. نو په بیټنګ کې او په بالینګ کې دواړو طرف نه پوره موږ ورته آمدګي نیولې ده، دا چې په پاکستان هند ته ماتې ورکړه څه نه څه یو ښه مورال سره به وي. خو انشاءالله د موږ لوبغاړي هم د دغه میچ لپاره پوره آمده دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مرستیال روزونکی رئیس احمدزی و چې د افغانستان د سبانۍ لوبې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به وي خبرې کولې. اوس هم ورځو ستاسو پیغامونو ته.
زما احمد لال ولسمل د هلمند ولایت نفداد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په منطقه کې خو دغه مخابراتي شبکې انټرنونه چې ډېر کمزوري دي، زموږ مصارف یې لن ناکید دي، خو خدای دې وکړي چې دغه مقامات ورته فکر سي. دغه موږ مسلمانان خلک یې ورور ډېر په دې تشویش کې اچولي چې دا ولې زموږ ناکید مطلب کېږي، مګر اواز مې چاته نه رسیږي. موږ غواړو چې زموږ نرخونه نو سره برابر شي. ورور دا یو بازار یو منطقه کې د خرڅلاو شان پراتی یو په 1500 ورکې په څلور نیم څو ورکې په څلور څو ورکې ورور دا شهروالي چې د مقامات موږ اواز ورسېږي چې دا دې دغه یو ټاکلې معیار وټاکي. دا وسره کوم حالات ورور کډالر په 210 سي هم دغه کیسه ده، په یو نیم سل سي هم دغه کیسه ده. سړی پوهېږي خپل کار پوهېږي، بل رقم چې کوي حکومت غږ نه کوي. ورور شهروالي ودې کار ته نه فکر نه کوي چې دا ولس خراب کوي. ورور دا موږ خو داسې پتنګ راوستلي خدای تعالی دې وکړي. موږ
زم لا شاهدې هلمند خبره کوم، او ما دا پیغام باید پورسي چې موږ د باغران ولسوالۍ خدیر لري، چې دا زموږ خدیر برابرې کې او سړکان مو ډېر سره خراب دي.
سلامونه او درناوی د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اورېدونکو ته هیله لرم چې جوړ به وي. غواړم دا پیغام در سره شریک کړم چې کوم مسؤلین چې خبرې کوي او وایي اعلامیې ورکوي چې موږ تیر نظامیان او تیر کارکونکي د تیر دولت راغوښتي دي او په خپلو وظایفو کې مې دي. دا کاملاً دروغ ده، دا کاملاً دي حقیقت نه لري خبره ده. دوی د مسلکي په نوم باندې هغه خلک چې دوی ورته اشد ضرورت یې غواړي کارونه ورنزده کوي، او نور بیرته په یو بانه او په بله بانه په شکل د اشکالو د خپلو دندونه لري کوي او یا بستونه ترقیزوي. نو هیله ده چې مسؤولین په دې اړه توجه وکړي او د دروغجنو اعلامي او د دروغ د خپرولو نه ډډه وکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
د خبرونه دوی منی مې تر رسیدو په دې برخه کې درته 25 دقیقې بس لرو، خو وړاندې تر هغه خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د روسي سفارت ته څیرمه د پرونی سنمرګ برید مسؤلیت ومانه. په دې پیښه کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي او څلور نور عام افغانان وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په خپل تلګرام کې ویلي، د دوی یو غړی د روسیې د سفارت د کارکوونکو په ډله کې خپل واسکټ منفجر کړی دی، خو طالبان وایي ځانمرګې برید کوونکي تر حملې مخکې پیژندل شوی او پنخه شوی وو، خو په دغه وخت کې چاودنه شوې ده. کنو هیواتونو او سازمانونو دغه حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا افغانستان څنګه د ژمي د رسیدو په درشل کې لمرستندوی او بنسټونو غوښتي چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي وکړي. د ادارې پیو ټویټ کې ویلي چې اړمنې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوې چې دوی لڅ باندې 24 میلیون اړمن افغانان سره د مرستې لپاره څه باندې 3 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. په دې ډله کې د ژمي پر مهال د مرستو په ربیا د سرپناو او تودو جامو د تیرول لپاره 644 میلیون ډالر ته عجله اړتیا ده. د پاکستان پاوز وای په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې لکهباله 15 پاکستانی سرتيري او څلور افراطي وسلوال وژل شوې دي. د پاوز د مطبوعاتي څنګه په اعلامیه کې راغلي عملیاتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتيري او څلور تن افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې وژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله د نور وخت په پرتله ډیره فعاله ده. د شاپوریشیا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت انر هوم اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستۍ ریکټر یې د یو توغندي د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انر هوم اټوم ویل دا ریکټر به هغه مهال بیرته ولګول شي چې اور مړ شي. او د کرکټ په آسیا جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مخامخ کیږي. هند آسیا جام په دویم پړاو کې وړمه ورځ له پاکستان ماتې خوړلې، خو سریلانکا بیا خپل نمړی بری د افغانستان په وړاندې ثبت کړی دی. تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه ماښام له پاکستان سره مخ شي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې پروګرام ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. د چهارشنبه په ورځ چې د وږي شپږمه نیټه ده، په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د جوړېدو یو کال پوره کیږي، خو تر اوسه نه د حکومت له سرپرستۍ وتلی او نه هم د نړۍ هیوادونو په رسمیت پیژندلی. د تیر کال د سنبلې یوږي په شپږمه طالبانو د دولت په چوکاټ کې د صدارت مقام بیا احیا کړ او ملا محمد حسن اخوندی د رئیس الوزرا یا صدر اعظم په توګه غوره کړ. طالبانو د سرپرستی کابینې په اعلانولو سره د ښځو د چارو وزارت هم لغوه کړ او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رامنځته کړ. پر طالبانو پر نورو انتقادونو سربیره په کور دننه او بهر یو انتقاد دا دی چې حکومت یې ټول شموله نه دی او یوازې خپل کسان پکې راټول کړي او نور یې څندې ته کړي دي. د طالبانو په سرپرست حکومت کې همداراز هیڅ ښځه هم نشته. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې له اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه هیوادونو د طالبانو د لومړی دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 15 کلونو کې واک چلاو په رسمیت پیژندلی و. نن په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې ولې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې خپل حکومت له سرپرستۍ وباسي، او آیا دا چې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی د دې باید شوی چې سرپرسته کابینه یې دومره دوام وکړي او که تر شا یې نور عوامل پراته دي. په دې بحث کې مو د سیاسي چارو شنونکي اسمت قانی او شفیق همدرد میلمانه دی. دوارو میلمانو ته خرغلاست ویم. لمره قانی سه لطاسو نوارمو پختم چه څنګه شو چې د طالبانو د سرپرست حکومت د نړیوالو او په کور کې دننه له دوامدارو انتقادونو سره سره تر اوسه پورې پاتې شوی او دوام یې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، په خپل نوبت سره سلام وړاندې کوم. لومړی خو خبره دا ده چې د طالبانو دغه حکومت په یو داسې اضطراري حالت کې راغلی دی چې ټول مدني مناسبات په افغانستان کې له منځه تللي دي، او مدني مناسباتو ته د اهمیت هغه پزاله منځه تللی ده. یو حکومت چې راځي هغه د یو مینیفیستو یو مرام په اساس باندې خپل داخلي سیاست، بهرنی سیاست، د خپل هغه سرپرستۍ د وخت هغه ټایم لیمیټ یا وخت اندازه دا ټول یو ولس ته ورکوي، خلکو ته وړاندې کوي، او بیا خلک په هغه باندې تعاملات کوي. خو دلته حکومت په داسې حالت کې راغی چې پخوانی حکومت ونه لیدی او په بل الټرناتیو نه و. طالبان راغلو، حکومت یې جوړ کړی چې د دوی په خوښه و، د هېواد د تېر قوانین یا لایحې یا په افغانستان کې روان مناسبات، د دې ټولو برخلاف خبره دا وه چې دوی قابض و. د یو قابض په توګه باندې دوی خو لا پاتح ورته ویل ځانو ته. پاتح هغه څوک وي چې څوک کفر پته کړي، دا خو یې خپله خاوره وه، او خپله خاوره څوک نه پته کوي، او خپل دیني و، خپل مسلمانان و، خپل ملت و. دا زله د پاتح سره نه یم دغه د خپل ولس ته راغلی دی، او ځای نیولې دی یو حکومت و، هغه یې له منځه وړی دی، او بل حکومت راغلی دی، او د قوه لیدی او دغه په حالت کې راغلی، په قبضه یې وکوله، تسلط یې پیدا کړی، او دا تسلط نه قابل چیلنج و، او دوی تر اوسه پورې د چیلنج هغه غږونه چې په مدني شکل راپورته کېږي، په دغه شکل باندې راپورته کېږي، هغه غږونو ته هېڅ اعتنا نه کوي. اما دغسې یو مصلح ځواک چې پخوا د دوی په مقابل کې و، هغه له منځه تللی دی، او نور مصلح ځواکونه نشته. بس په لحاظه دوی د دې اړتیا نه ویني چې سرپرستی ته یو قانوني شکل ورکړي، سرپرستی ته یو ټایم لیمیټ وټاکي، سرپرستی ته لایحې جوړې کړي، سرپرستی د یو مشروعیت پورې وتړي.
د دې حکومت هغه اجرات که یو فهرستوار را ته وشمیرې د مثبتو او منفي کارونو، یا لږ تر لږه په مجموع کې که اجرات را ته فهرست کړي؟
ولې یو شی خو چې دوی زیات ولس ته نه خوښ ده، کنه هغه دا ده چې دوی تقریبا د قدرت هغه جزایر چې و، یعنې ولایت به مرکز چیلنج کوو، یا به راولاړي یوه فرقې به والي چیلنج کوو، یا به یو نظامی قماندان راتلی د ملکي قانون یو ساحه به چیلنج کول. هغه حالت له منځه تللی دی، حالت یک نواخته ده، یک نواخت حالت داسې راغلی دی چې مرکزیت شته، او تر اوسه پورې په داخل کې د اختلافاتو هغه اندازه چې پخوا به مثلا دغه کېږو، دوستم به ویل چې زه دلته دا والیان په خپله ټاکمه، او عطا نور به ویل چې زه دا خبره نه منمه، یا به په جنوب کې دغه څه. هغه حالت تقریبا له منځه تللی دی، د قدرت جزایر له منځه تللی دي. خو بدبختي دا ده چې د نجونو مکتبونه ورسره تړل شوي دي، معرف په هغه حالت کې نه ده، د خصوصي زده کړو بنسټونه دغه شوي دي، متضرر شوي دي، ډېر متضرر شوي دي. میډیا وه چې افغانانو پکې دا دغه شوي وو، دا په سلهاوو راډیوګانې وې، ورځپاڼې وې، نور نشراتي ارګانونه وو، دا تقریبا په بد حالت کې دي. یو ډېره ښه ښېګړه چې دغه وه، هغه دا وه چې تقریبا د قدرت هغه جزایر چې مرکزیت اساسي قانون و دغه یې چیلنج کوو، هغه له منځه تللي دي.
بله، مننه همدرد صاحب. که تاسو یو فهرست د هغه کارونه چې غندل شوي دي په کور دننه او بهر، او هغه کارونه چې خلکو ستایلي دي د طالبانو د کابینې یا د حکومت وړاندې کوي، کولی شئ؟
سلامونه جناب ټکل صاحب، تاسو ته، خالص صاحب ته، او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د دې یو کلن کوم حالت چې کوم رژیم چې راغلی دی، فکر کوم منفي اړخونه ډېر دي، مثبت اړخونه لکه څنګه چې قانی صاحب اشاره ورته وکړه، د قدرت جزایر له منځه تللي دي، لیکن په خپل بیا په نظام کې دننه هم ځینې مسایل شته دي، ځینې ډلې شته دي، ځینې قومندانان یا ځینې لیدلوري شته دي چې یو د بل سره دوی اوس هم یعنی اختلافات لري، که څه هم هغه اختلافات د جمهوریت په
وخت کې. ستاسو مطلب د طالبانو په لیکو کې دننه اختلافات دي؟
بله، د طالبانو په لیکو کې دننه تاسو ته بهتره معلومه ده چې
د وزارتونو او د لوی لوی بنسټونو د دوی ترمابین ویشل شوی دی او دوی تر ډیره حد پورې د بل سره اختلافات لري. حتی داسې راپورونه هم غیر مستقیم شته دي چې یو وزارت چې دی ووي د بلې ډلې و کسانو تلته ځای نه وي، سخت یو د بل سره په دې مسایلو کې حتی تر سلا پورې خبر رسېدلی ده. دوی په مابینځ کې اختلافات نشته. دا چې دا اختلافات تر اوسه رسنیو ته نه دي راوتلي، دا چې تر اوسه برملا شوي نه دي.
همدرد صاحب وبخښئ، مشخص مثالونه یې لري د دې ډول اختلافاتو؟
په ډیرو داسې ریاستونو کې شته. مثلا دفاع وزارت چې دی هغه تقریبا مختص شوی یوازې یوې برخې ته دی، یعنی تقریبا د هیواد یوې برخې ته. هلته بیا د بلې برخې ډېر کسان نشته دي پکې، یعنی د دفاع وزارت کوم مهم کسان چې دي هغه چارواکي او هغه چې دي، نو په هغې کې تر لاندې پورې ټول د دې یوې سیمې او د دې یوې ډلې خلک چې ډېر ورته د غنی برادر د ډلې یا د ښاغلي یعقوب د ډلې کسان وایي، همداسې د کورنیو چارو وزارت بیا یوازې د حقانی په ډله پورې تړل شوی دی. ستره محکمه بیا د مغه مشر چې دی په مغه پورې تړل شوی دی. نو دغه سی اختلافات په کور دننه شته دي. لیکن را به شو تاسو پوښتنې ته، د قدرت جزایر ختم شوی دی، هغه مرګوب چې مخکې کېدل هغه یو سره کم شوی دی، لیکن تاسو په جریان کې چې 14 اوس هم کېږي په کابل کې، اتیر ورځ وشوله، نن دغه د اوس په کابل کې په 1100 بجو باندې 14 شوه ده چې درانه تلفات لري. همداسې په هرات کې به 14 وشوله او مرګوب لشته ده، لیکن یو څه کچه راټیټه شوه ده. او زه فکر کوم چې دغه وضعیت به دغه ناملي به په راتلونکي وخت یو څه نور هم ډیر شي.
یو مسله غواړم چې تاسو تمرکز پی وکړئ، هغه د انجونو د مکتبونو د پرانیستو په برخه کې یو کلن ځند دی چې طالبانو حکومت کوشش کوي، بیا بیا هڅه کوي چې په یو ډول سره توجیه کړي، مګر په یو کال کې دوی ونه شوي کولای چې د انجونو د مکتبونو لپاره یو پالیسی جوړ کړي. غواړم په دې اړه ستاسو نظر وپوښتم.
زه فکر کوم دا د سوال وړ مسله ده. کله چې د طالبانو چارواکي هم په دې اړه د رسنیو سره خبرې کوي، نو دوی هم د دې نه اندېښمن دي. نو د افغانستان ټول ملت او ټول ولس ته دا یو پوښتنه پیدا شوې ده چې هغه مهم چارواکي چې د دې نه اندېښنه لري چې په یو کال کې نصاب جوړ نشو، ترتیب ورته جوړ نشو، او د ټولې نړۍ او په کور دننه د ټول ملت یو لوی انتخاب او یو لوی تشویش چې دی هغه د جوړکه دغه مکتب د دې ته زمينه مساعده نشوله، نو خلک پر شک کې دي چې کېدای شي دا تصمیمونه نور څوک نیسي او بل چیرته نیول کیږي. لکه څنګه چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم دې ته اشاره کړې و چې کېدای شي دا تصمیم کوم بل ځای کې نیول کیږي. نو زه فکر کوم چې کتاس ته معلومه و او تاسو په یاد وي، جنکیانی مکتب ته تللې، وزارت معرف اعلان کړی و چې مکتبونه به پیل کیږي، جنکیانو مکتب ته تللی وی، لیکن تر هغه وروسته بیا په نیمای کې خبر ورسید
چې په یو ورځ باندې، په همغه ورځ باندې همدرد صاحب چې په پام کې و دوی د انجونو د مکتبونو د پرانیستو عمومي اعلان وکړي، په همغه ورځ باندې د مطبوعاتي کانفرنس په نیمای کې د پوهنې وزارت ویان اعلان وکړ چې داسې یو څه په پلان کې نشته. له تاسو نه مننه ډیره زیاته.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
بیا هم بس ته دوام ورکو. قانی صاحب، د طالبانو د حکومت یو شمیر غړي، د کابینې یو شمیر غړي د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دي. دا روحیه په طالبانو کې د چې وای زمونږ وزیران دي هیڅ مهمه نه ده چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. تاسو دې موضوع ته څنګه ګورئ؟
دا یو ډیره مهمه ده موضوع ده. د هیواد په اداره کې، د هیواد په سیاسي سټرکچر کې، د هیواد د بین البلدي اړیکو یا د سیمه ایزو اړیکو په دغه کې فرهنګ کې دا ډیره لویه خبره ده. او تر څو پورې چې زموږ حکومت دی، حکومت په توګه پر نړیوال سټیج باندې موجود نه وي، په سیمه ایز سټیج موجود نه وي، په مربوطو اړخونو کې زموږ د ملت نمایندګي وجود نه لري. نو په اسلام موږ دغسې یو دغه یو کړه داسې یو جزیره چې دنیا لار نه تللې دي او دنیا ته لار نه لرو، او په دې حالت کې زموږ هیڅ شی وده نشي کولی. او تاسو پوهیږئ چې نننۍ نړۍ تقریبا تر یو کلي هم راوړه شوې ده، او نړیوال روابط د قوت نښانې دي. نړیوال روابط یو با مسؤلیته مملکت اغه چیره دغه کې ترسیموي یو مملکت څومره با مسؤلیته ده نړیوالو قوانینو په وړاندې، نړیوالو روابطو په وړاندې، نړیوالو دغه په وړاندې راکوړلو په وړاندې باندې د څومره مسؤلیت په دا د یو هواد له دغه څخه کېږي. او تغذیه هم تقریبا د یو هواد مدني تغذیه نه نړیوال له دغه څخه کېږي. د فرهنګ موږ تاسو نړیوال شوی دی، کلتور نړیوال شوی دی. نو له دې څخه هم دغه کېږي د ځینې مدني نهادونه یا مدني مدني پوټنشلونه نړیوال دغه باندې تغذیه کېږي. نو که دا حالت کې پاتې د فکر کوم چې موږ یو انزوا ته روان یو، او دا چې انزوا ته روان شي هغه انزوا زموږ په خیر نه ده، ځکه موږ شل کاله پنځه کاله تلویح کاله په جنګ کې یو، او یوازې دا توانایي نه لرو چې لازم د جنګ له کندو کفارو سره پورته کړو.
قانع صاحب، دغه مسله همدغه ستونزه چې د اوس تاسو بحث پې کوي، دا له نړیوالو سره د طالبانو د حکومت پر تعامل څومره ناوړه اغېز کولای شي؟
نو دا خو تعامل نه ده، اغېز خو څه چې اغېز خو مثبت نه دی. خو تقریبا
د دوی خبرې اوس په قطر کې له امریکایانو سره روانې دي. مثلا توقع لري چې ملګري ملتونه د دوی استازی د رسمي استازی په توګه ومني، یعنی دوی په یو ډول سره له نړیوالو سره په تعامل کې دي. همدغه مرحلې ته چې دوی رسیدلی دي، پر دې څومره ناوړه اغېز کولای شي؟
ګوره، نړیوال تعامل ځکه نشي رامنځته کېدلی، دلته ډېره لویه خبره ده. په پدې امریکا د متحده ایالاتو سره وسیله تعامل خبره یال نور هیوادونو سره نږدې چین دوستي واده ده، یا دا نږدې دغه چې دی دلته خو خزم تقریبا غیر پنیمایي دغه کې دی. پاکستان اسلامي جمهوریت زده خیم چې هغه تقریبا په پارلمان کې خزستا، په بیوروکراسي کې خزستا، حتی په پاوز کې خزستا، او اوایي قواو دغه خزستا. البته یو دیموکراتیک سیټ اپ موجود دی، چې تدا خلک راولړي دي په رسمیت پیژني، هغه په رسمیت پیژندون کې مملکت کې حکومت د خزو د ووټ له تحریم سره مخامخ کیږي، د خزو د غل تحریم سره مخامخ کیږي، مخالفت رامنځته کیږي. په لهازه په نړۍ کې د حکومت نشته چې د خزو د مخالفت باوجود دي راولړ په رسمیت پیژني. هغه د څار کال دی چې موږ په افغانستان کې یو دغه دا پر رسمیت پیژنو یا نه پیژنو. موږ داسې قوي تجارت نه یو، روسان نه یو چې وروره د ګاز نه لیکم دغه ته تللي اروپا ته. موږ دغه نه یو امریکایان نه چې نړۍ سرمایه له موږ سره یو بټن د کمپیوټر یو بټن کې کاږو نړۍ سرمایه کنګال کو یا راولار ساغی له تجارت او باسو یا له داسې بندیزونو سره مخامخ کو. سیاغه د حقیقت موږ تاسو خو د نړۍ د وګو بار یو، که نړۍ سره روابط قطع کړو خو موږ مرو. نړۍ خو هیڅ نشي کوه، نړۍ په لمغه د خو دنیا ته هیڅ توان نه رسیږي. دنیا ته به موږ څه توان ورسیږي؟ یو شل د نیوچ بادام لرو، یو څنو کې دغه لرو، هغه وروره پاکستان هم نه راسخاخي، یو څو رومیان هم په دغه وخت کې دغه کیږي د دې ورته اړتیا سره وروره. هغه غیر په دغه باندې کلدارو را باندې اخی او هغه نړیوال کرنسی هغه زری مبادله چې دی یا اسعاري ذخایر چې دی هغه هم په لاس نه راکوي، وای تاسو په کلدارې راڅخواخه. اوس ماته یو د برو سکارو یو تاجر ملي، هغه ویل چې موږ د اسکاره هلته ورنو، بیا پاکستانیان دونه باندې کوي سیاره د دې د قوت د رقم ده تن موږ ورسره خرڅ کړی په یو لکه دوه لکه کلدارې راترای وړي په 50,000 روپۍ راته حساب 50,000 کلدار، او باندې کوي په دې کې دا شی کم ده، په دې کې د قوت دغه کم ده، او د سوخ دغه کم ده، او پلانې کم ده. یعنی د تجارت هم په هغه شکل نه ده چې نړیوال سټنډرډ ته موږ راچولی وي، ځکه چې موږ نړیوال تعامل نه لرو، نړیوال رسمیت نه لرو، حتی سیمه ییز رسمیت نه لرو، د پاکستان سره نه لرو. دا خپل خپل د بارو سکاره چې پاکستان شاید ضرورت دي، د رومیانو پیاز چې پاکستان ډیر شاید ضرورت ده. موږ په نړیوال مارکیټ او یاد نړیوال اصول او قوانین او مراوداتو او ارتباطاتو په بنیاد باندې د سقر ته ولای، ځکه موږ دغه نه لرو، نړیوال عیسیت نه لرو.
مننه همدرد صاحب. قانع صاحب، یو جالبه مسله یاد کړه، هغه په کابینه کې د طالبانو په حکومت په اډانه کې او په کابینه کې د ښځو نشټوالی دی. البته ډیر خوانی حکومتونه به هم د افغانستان داسې و چې خای حتمان به وزیران نه وي پکې وزیران خځې بنوي پکې مګر لک تر لګه د حکومت په ټوله اډانه کې تل د خځو موجودیت په تیرو سلو کلونو کې وو. دا د طالبانو د حکومت پر اغیزمنتوب څومره اغیز کوي او په تیره په نړیواله کچه د رسمیت پیژندنې په مسله کې؟
زه فکر کوم ډیر مهمه موضوع ده. په نړۍ کې ډیموکراسي د ولسواکۍ ده او د نړۍ تقریبا ډیر هیوادونه چې دي ډیموکرات او پرمختللي واغه هیوادونه چې موږ ورسره اقتصادي اړیکې لرو یا دوی نه توقع لرو اقتصادي یا زموږ پیسې راکنګل کړي یا موږ دې ته اړتیا لرو چې هغه موږ په رسمیت وپیژني، نو په هغه هیوادونو کې د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې چې ده هغه ډیره بارزه ده، په سیاست کې ډیر پرمختللی رول لري. نو هغوی د ښځو د تقاضا نه یا د ښځو دغه ارزښتونو د منې کولو نه پرته زه فکر نه کوم چې د طالبانو حکومت یا بل کوم رژیم دی هغه په رسمیت وپیژني. نو په دې اساس باندې یو تاسو نیمایت چې شرده یو خوشالوي ښکاره په افغانستان کې جنگ وو، تر هغې وروسته دغه نور جنجالونه منطقوي او بیا دغه انقلابونه او بیا پترس کې نیمایي قشر موږ بل د وایرو نه چې دا یغه منی کوو زده کړو نه محرومو همدارس کار نه ورته ورکو یا کار نه ورته ورکول کیږي. نو فکر کوم چې دا لوی ستونزه ده او دا نه تنها په نړیواله کچه باندې په سیمه ییزه کچه بلکې د افغانستان خلک هم دا خبره نه ورسره مني. دا صحیح ده چې طالبان به په داسې یو مفکوره باندې په یو فکر باندې راغلي وي چې هغه به یو مدرسې فکر وی چې هغه هم زه فکر کوم په دې اوس وخت کې راځيګدلې فکر به وی، لیکن هغه د دیوبند کوم په خوانی فکر چې وو چې د هند تاسیس کوم دیوبند چې دی پیغه کې د خزو ونده چې دغه په سیاست کې هم شته، په دې باندې هغه علما او کتابونه هم لیکلي دي او ډیر په دې باندې څېړنې هم شوې دي. لیکن بدبختي دا ده چې په دې تیرو تقریبا سلویښتو کلونو کې د پاکستان په مدرسو کې د افغانستان لپاره داسې خلک وروزل شول یا په داسې نصاب باندې خلک وروزل شول چې د هغوی د افغانستان د بنیادونو سره دښمني ده. نو په دې اساس باندې په دې فکر باندې دا خلک راغلي دي او په دې فکر باندې زه فکر کوم چې دوی اماده هم نو د حکومتداري ته دا هر څه یو دم د خلکو تور پاتې شو ول زنه پویګم چې کار په کوم ځای کې
مننه
چرته ده لیدې په کوم ځای کې مثلا ستونزه رامنځته شوی ولیکن دغه هر څه دوی و دې ته اماده نه وو او نړیوال هم دې ته اماده نه وو چې دغه یو حالت رامنځته شي. د افغانستان خلک اوس هم په شوک کې دي، هر ورځ موږ خبرونه اورو موږ دغه حالات د افغانستان د نږدې نصارو. نو زه فکر کوم چې په نړیواله کچه چې د ښځو حقوق دی پر رسمیت ونه پیژني، ښځو ته په اداراتو کې ځای ورنه کی، د ښځو د تعلیم سره دوی هوکړه ونه کی، د جنکیو پر مخ باندې مکتبونه پرانیزي او د جنکیو د پاره یو روښانه پالیسی دوی ونه لري د ښځو په اړه، زه فکر کوم چې نړۍ خو پر ځای پرېږده، د افغانستان خلک به هم دوی پر رسمیت ونه پیژني او هغه کورنۍ مشروعیت چې دوی ترلاسه کوي هغه به هم دوی ترلاسه نه کړي.
ډیر زیاته مننه. په وروستۍ څو دقیقو کې یو یو بل موضوع هم راوخلو چې هغه د سکتوري وزارتونو اجرات دي. په تیرو حکومتونو کې سکتوري وزارتونو د پرمختګ په برخه کې، د رغونې په برخه کې، د تاسیساتو د جوړولو په برخه کې اجرات کړي دي. په تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د سکتوري وزارتونو اجرات تاسو څنګه ارزوي؟ قانی صاحب لمړی تاسو.
بله، د دوی دغه کې یو ډیره ستره خبره چې دی کوي او لاسته راوړنه هم بولي، هغه د خوشتپی کانال دی چې د اوبو لګولو په باره کې دغه کې یو د تبلیغات هم کوي. زه نه پوهېږم د کانال باندې څومره کار مخته تللی ده، څومره دې ته بودیجه شته، دې ته پاره د دې عملي امکانات څومره دي او تر اوسه پورې کارونه څنګه په مخ تللي دي. په هر ترتیب دا یو ښه کار دی او دا کریډیټ دوی په وخت کې شروع شي، کریډیټ یې بیا دوی ته ځي. پاتې شو په نورو سکتورو کې دغه کې خدماتو کې زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې داسې خاص څه چې موږ هغه پاغه دغه په بده د پرمختګ د پرهنګ پاساس محاسبه کو د سترغلی رامسته سی د سړکونو حالت په مغه په خوانی شکل د ځینی پلچکونه جوړی بد حالات رالو، زلزلہ رالو، سیلابونه رالو،
خدمات په هغه کچه نه وي چې یو منظم ارګان یا یو سکتوري تشکیل یا یو سکتوري ارګانیزم تشکیلات هغه وړاندې کړي. شکایت رامنځته سولو دغه سولو خلکو ډېر بد شکایت وکولو چې د بلپد نو په دغسې بیړنیو حالاتو کې د کومک رسولو هغه سټرکچر هم د دې دغه نه و چې خلکو قناعت حاصل شوی وي. خلق دغه وسی بل دوی هم نړیوالو ته دغه لمن وغوړول سیاره مدرسه و څلور سو میلیونه ډالر دې سیلاب د خپل لپاره غواړو ارتیا لرو. نو دغه کومک چې دی وغوښتل هغه هم دغه یو ظرفیت چې دغه د کومک دغه کې ورسوي خلکو ته دغه سی هغه په دې باندې اعتراض لري سیاره دلته دغه یو ظرفیت اداري ظرفیت موجود نه دی چې د کومک ورسوي. نور ظرفیتونه له منځه تللي دي. تاسو په فکر کوم چې یو جناب اتکل صاحب یوه خبره دا ده چې خدمات وړاندې کوي باید ظرفیتي دغه ولري کنه ظرفیتي تشکیلات هم ولري چې با ظرفیت تشکیلات هغه چې موږ د تقریبا په پروفیشنل شکل باندې په تیرو شلو کلونو کې ظرفیتي تشکیلات رامنځته شوي وو اداره رامنځته شوي وو اداري تعاملات رامنځته شوي وو هغه ډېر بد صدمه لیدلې ده. پروفیشنل خلک چې هغه په دې مسله کې پیډل پلانینګ وکاو او
زیاته برخه د خلکو وتلې د افغانستان نه
وتلې د افغانستان څخه ډیر خلک وتلې دي.
مننه مننه.
دغه سی حالت کې موږ واقعي خدای پاک دې هر څه سم کې موږ تاسو باندې کې توقع کوو.
مننه قانی صاحب او همدرد صاحب ستاسو نظر.
زه فکر کوم د پښتپېټ کانال چې د خو هم د سردار محمد داود خان په وخت کې د هغه طرح را مسله شوې او پیغه وخت کې مې اوسه کارونه شوې په ډیړه بیا په دې تیر جمهوریت کې د کارونه پیل شوې او یو څه به اوس کارونه مخ کې تللي لیکن ټول د پخوانی کارونه دي. بل دغه د مادنونو وزارت وایي چې موږ قراردادونه په شفاف توګه کړی دي لیکن هغه هم مطبوعاتو ته مدي وړاندې شوې. یو دغه د ډبر اسکرو مسله د پاکستان سره چې راپور تشوله چې د پاکستان صدر اعظم ویل چې دا په کالدار واخلي او د کاله به 2 میلیارډ ډالر د پاکستان اقتصاد ته د دغه درک پایده ورسیږي نو دا هم واضح نه و. او همدارز کوم لوی کار مده شوی کومه فابریکه نه ده جوړه شوی بسرکونه نه دی جوړ شوی کوم لوی کارونه نه دی شوی هغه په دې اساس باندې چې د نړۍ سره زموږ تعاملات چې دی هغه په صفر کې تر اوسه قرار لري ځکه د نړۍ لوی فابریکې یا کمپنۍ چې غواړي په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي یالته بیا رغونه وکړي وی د نړیوالو کوم تعاملات چې دی بانکي دیغه برغونو ته دیغه رسمیت ته ډیر اړتیا لري چې تر اوسه پورې طالبان نه دي توانېدل چې د نړۍ سره دغه جوړجاړي ته ورسیږي اقتصادي مسایل هوکړي. تاسو ته به تر معلومه ده چې په نړۍ کې اقتصادي تعاملات چې دی هغه د سیاسي مسایل تر سیوري لاندې وي نو تر څو پورې چې د خپل سیاسي اړیکې نوی رغولې د نړۍ سره مثبت تعاملات نوی کړي نو فکر نه کوم چې اقتصادي برخه دې ورغي.
ډیر زیاته مننه. قدر منو اوریدونکو د نن په 15 دقیقې بحث کې شفیق همدرد د سیاسي چارو شنونکای او اسمت قانه ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکای را سره لته سو هم مننه کوم چې د خبرونه مو تر پای ووریده. تر بل خبرونه مو په پاک الله سپرم. هې چاره
ಪಂಡಖಣಂ ಬಹಮ بند کړم په خم دین چنګا یا په تور کې دې بند کړم په خم دین چنګا